ساعت 4 عصر است و همکارم حدیث پردیس در استودیوس بقیه برنامه ها را به زبان پشتو تا یک ساعت دیگه براتون پیشکش میکنه.
خوش آمدید حسن‌زاده صاحب، ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو ازادي راډیو وری روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي چې زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روان خبرونه ډیره برخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې او کرا سره پاتې شي نو په روسي برخه کې د ورکوښو او عزیزانو پروګرام اوریدلی شي. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په ترکمنستان کې نن خلک د یوې بلې وکلنې دورې لپاره ولسمشر غوره کوي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یک شنبه یو بالستیک یا لرې واټنه توغندۍ په ازمایښتي ډول وویشت. اوسبه رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي پولیس په ځینو مواردو کې بشري حقوقونه نه مراتبي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د داعش د ځپلو په هدف د شاهین 25 په نامو عملیات پیل شول. او د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 سیمیز پولیس او درې طالبان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي پولیس په ځینو مواردو کې بشري حقوقو نه مراتبي. د دغه کمیسیون رئیس سیما سمر نن په کابل کې د بشري حقوقو او پولیسو په نوم کانفرنس کې وویل د پولیسو په لیکو کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید افغان پولیس مسلکي شي.
په افغانستان کې پولیس باید مسلکی شي او خپل کارونه د افغانستان د اساسي قانون او ملي ارزښتونو لمخې ترسره کړي. د افغانستان پولیس باید د قانون پر رڼا کې عمل وکړي او د خلکو حقونو څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د اغلی سمر څرګندونې منی خو ټینګار کوي چې د دا ډول سرغړونو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د داعش د ځپلو په هدف د شاهین 25 په نامو عملیات پیل شول. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل د عملیات په هڅ کې مینې او کوټ ولسوالیو کې پیل شوي دي او هغو سیمو ته به وغځول سي چې داعش پکې فعالیت لري.
عملیات چې نن د ننګرهار په هڅ کې مینې او کوټ ولسوالیو کې پیل شول هغه سیمو ته به هم وغځيږي چې داعش شتون ولري. په دې عملیاتو کې چې د ګډو کورنیو ځواکونو له لوري ترسره کیږي په هوایی برخه کې به بهرني ځواکونه هم همکاري وکړي.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې له داعش څخه په پاک شویو سیمو کې به پاڅون کوونکي تجهیز سي څو د سیمې امنیت خوندي کړي. او د فاریاب امنیتی چارواکي وایي په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 افغان سرتیري او درې طالبان وژل شوي. د ګرزیوان ولسوالۍ امنیت قومندان عبدالسمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته تېر ورځ په تګابشان کلی کې سوې ده. ښاغلی عبدالسمد زیاتوي چې په دغه نښته کې دوه طالبان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ.
پوځي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په وسلواله جګړه کې 4 مشکوک سختریزي وسلوال او د هند پوځ 2 سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي نن ویل دغه سختریزي وسلوال د کشمیر د جنوب په یو کلی کې پټ شوی و چې پوځ او پولیسو کلا بند کړل. په نشته کې د 4 سختریزي وسلوالو او 2 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د هند پوځ وایي چې 3 سرتیري په دې جګړه کې ټپیان شوي هم دي. داسې ښکاري چې د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف به د ولسمشرۍ دریمه دوره هم وګټي. په ګازو غنی دغه هیواد کې خلکو له سهاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده. 59 کلن بردی محمدوف چې د ټولنې پر ټولو اړخونو کنټرول لري تمه کیږي چې خپلو اتو نورو کاندیدانو ته په اسانۍ سره ماتې ورکړي. د انتخاباتو یوې هندي څارونکې انامیکا سمر د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
I'm here for the first time to observe the
election. زدا ول وار لپاره ترکمنستان تراغلیم چې انتخابات وسارم. زما لپاره به ساري تجربه ده زکه مو وینو زني کسان څنګه دا ول وار لپاره راسي او د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. دا خه تنظیم شوی دی.
خود اروپا او آسیا د چارو یو ماهر میخائیل رومانوفسکی ویل په تیرو 25 کلونو کې په هرو انتخاباتو کې درغلی سوی ده. په دغه هیواد کې واقعي اپوزیسیون هم نسته. د پوینا د ترکمنستان ټولنه تر فشار لاندې ده او هلته آزاد رسنۍ هم په نشت حساب دي. د بریتانیا دفاع وزیر وایي د سوریه هغه ځواکونه چې لویدیځې ملاتړ کوي باید دا وړتیا ولري چې تر پسرلي پورې په سوریه کې د داعش هغه مرکز چې دې ډلې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړي محاصره کړي. د مایکل فیلون په وینا دغه ځواکونه باید پر رقه شهر حمله په خپله تنظیم کړي. فیلون پرون د عراق په شمال کې د کردانو خود مختار سیمې د پلازمینې اربیل ته د سفر پر مهال وویل:
I hope that isolation will be completed.
هلمنیم د دغه خار محاصره به تر پسرلی پورې بشپړ شي. وروسته کې د شیخ پلا د ریقه خار د ازادي لپاره عملیات پیل شي. کله چې تر موصل وروسته ریقه آزاد شي، موږ به د دوی د وحشتناک خلافت زوال وګورو.
د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې د سوریه کورد ملیشا هم پکې شامل دي، د رقه د بریتانیولو لپاره عملیات په نومبر میاشت کې پیل کړل. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یو بالستیک یا لیر واټنه توغندې وازمویه. امریکا، جنوبي کوریا او جاپان ویلي دوی ټول انتخابونه ازموي څو دغه سرکښ هیواد مجازات کړي. د جنوبي کوریا د لوی درستي دفتر ویلي چې توغندي 1500 کیلومتره واټن وشته دی. په سیول کې د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی درستي د عملیاتو د برخې لومړی مرستیال جونګ دونګ جین یو کانفرنس ته ویل:
زموږ پوځ د شمالي کوریا د هر ډول پارونکو اقدام په وړاندې چې د جنوبي کوریا امن ته خطر پیښوي چټک ځواب ویلو ته چمتو دی.
امریکایي چارواکو تایید کړی چې دغه میزایل یې څارلی او د دوی په باور شایي منځنۍ واټن ویشتونکی میزایل به و، نه بین القرایي بالستیک توغندی. د دوی په وینا دغه میزایل د امریکا متحده ایالاتونو ته کوم خطر نه دی پیش کړی. او په پام کې د نن د رومانیا په پلازمینه بخارست کې لویه مظاهره وسی. دا خبره د دې مظاهرې تنظیمونکو کړې ده. د حکومت پر ضد دغه اعتراضونه په داسال کې کیږي چې په دغه هیواد کې هوا ډیره سړه او منفي څو درجې ده. پرون هم شاوخوا یو لزر کسان د رومانیا لارو کوڅو ته راووتل. دا په داسال کې د چې تر دې مخ کې 15 کسانو په یو مظاهره کې برخه اخیستې وه. دغه مظاهرې د حکومت د هغه استراري فرمان پر ضد کیږي چې انتقاد کوونکي وایي شي د دغه هیواد د اداري فساد ضد مبارزه کمزوري کړي. دغه لوی مظاهرې د دې سبب سوی چې حکومت تیر یک شنبه جاري سوی فرمان بیرته لغوه کړي او د رومانیا د عدلي وزیر استعفا وکړي. ګڼ کسان د صدر اعظم او د هغه د سوسیال ډیموکرات ګوند استعفا غوښتنه کوي چې له دسمبر میاشت راهیسې حکومت په لاس کې دی. یو حکومت پلوي مظاهره کوونکی یونیل رویټرز اژانس ته ویل:
هغه خلک چې لارو کوڅو ته راوتلي نه پوهیږي. دوی فرمان نه دی لوستی. دلته د غیر حکومتي سازمانونو لکه نیکو سوردان او د لیبرال ملي ګوند لخوا راوستل شوي دي.
راپور نوې پرون هم شاوخوا 3000 کسانو په پلازمینه بخارست کې د حکومت پر خلاف لاریون وکړ او شعار ورکوه چې خپل مبارزه به جاري ساتي. وسم سهرګل امیرزای د هوا له حال سره:
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینوړي ولایتونو د هوا د حالات وړاندې نه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې اسمان شیند ته تودوخه لوړه درجه 32.2، په هرات کې هم اسمان شیند ته تودوخه لوړه درجه 10.2، په کندهار کې هم اسمان شیند ته تودوخه لوړه درجه 40.8، په مزار شریف کې به باران وری د تودوخه لوړه درجه 22.2، په جلال آباد کې به اسمان شیند ته تودوخه لوړه درجه 40.9، په فیض آباد کې به هم باران وری د تودوخه لوړه درجه 15.9، او په بامیانو کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 32.8. ښه وخت.
وخت په کابل کې د مازیګر 4:00 او 3:00 شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ: عربی متحده اماراتو ته د ولسمشر غنی له سفر سره سم د ولسی جرګې ځنی غړي وای عربی متحده امارات کولای شي پر پاکستان فشار راوړي څو د طالبانو لملا تړل لاس واخلي.
امارات متحده عربی یکی از کشورهای است که تعداد زیاد افراد از کشورهای همسایه و مخصوصا پاکستان در اونجا باعث کارگر هستند. اگر از این چیز بتونن بالای پاکستان فشار بیارن که
په ننګرهار کې د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات پیل شول.
په نګرهار ولایت کې د دای زپلو په موخه د شاهین 25 عملیات پیل شو. د دې عملیاتو کې چې د ګډو کورنۍ ځواکونو لوري تر سره کیږي، په هوایی برخه کې به بهرنی ځواکونه هم همکاري وکړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د افغانستان ملي پولیس په ځینو مواردو کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي. په دې اړه هم درته راپور لرو چې پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو ځینې استازي د خلکو له قوله وایي چې په کندوز کې وسلوالو ته د روسي وسلې رسیدلې دي. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی مطلب، د عربي متحده اماراتو ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر سره سم د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمیر کارپوهان وایي عربي متحده امارات کولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي هغه هیواد کولی شي چې د طالبانو مالی منابعو په کمولو کې نقش ولري. بلخوا د سولې د عالي شورا د دارالانشاب خوانی مشر وایي افغانستان باید د کندهار د پیخي پاړه چې د اماراتو 15 ډیپلوماټان پکې وژل شول هغه هیواد ته اسناد ورکړي چې په دې حمله کې پاکستان لاس درلود. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس د عربي متحدو اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، ځینې په دې باور دي چې عربي متحد امارات د هغه نفوذ له مخې چې پر پاکستان او طالبانو یې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش ولري. د ولسی جرګې غړی فوزیه کوفي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عربي متحدو اماراتو ځینې پانګوال او واک لرونکي له طالبانو سره ښې اړیکې لري او په دې سفر کې باید په داسې طرحې کار وشي چې د طالبانو د مالي منابعو مخه ډب کړي. دا غلی کوفي په باور عربي متحد امارات دا توانمندی لري چې پر پاکستان فشار راولي چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي.
امارات متحده عربی یکی از کشورهای است که تعداد زیاد
دا وی عربي متحد امارات یو له هغه هوادو څخه دی چې د ګوانډیو په تیر د پاکستان خلک پکې زیات دي. کله دې لارې وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د بیر اچونکو ډلو لملاتړ لاس واخلي او پر رښتینې توګه د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې لنړۍ سره هم کار شي. جمهور رئیس غنی د یو افغان پلاوی په مشرۍ چې د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پکې شامل دی، د شنبه په ورځ د عربي متحده اماراتو مرکز ابوظبي ته ولاړ. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیل شاه حسین مرتضوي ویلي چې د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټو همشریکي چې د جنوري په میاشت کې د کندهار په یو میلمستون کې په یوې انتحاري حمله کې ووژل شول د دغه سفر په اهدافو کې شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشاء پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقی وایي چې افغانستان باید پر اسلام آباد د فشار راوړلو په مقصد عربي متحدو اماراتو ته کافي شواهد وړاندې کړي.
زه فکر کوم چې اخري د کندهار برید په اقربانی بودی بس کافي شواهد ولري چې هغه مخته کې د اماراتو حکومت چې دا پر اساس باندې دوی وکولای شي هغه تاثیر گذاري چې دوی پر پاکستان باندې لري او هغه تاثیر گذاري چې بل اخره پر طالبان باندې لري چې د سولې پروسې ته را مخته کې دا یقین د تاثیر گذار پروسه.
خو عربي متحد امارات چې د کندهار له وروستۍ پیښې څومره متاثر شوی او د افغانستان په امنیتي مسایلو کې څومره نقش لري د نړیوالو اړیکو کارپوه مهدي منادی په اړه وایي.
دغه دردونکې پیښه چې په افغانستان کې رامنځته شوه او عربي ډیپلوماټان پکې ووژل شول یوه نښه یې دا ده چې د اماراتو خلک هم په خطر کې دي، چې دا د قضیې یو اړخ دی او د افغانستان په امنیت کې د اماراتو تاثیر گذاري د قضیې بل اړخ دی.
د خاغلی منادی په خبره د افغانستان د سولې په برخه کې د عربي هیوادونو په تیره د عربي متحدو اماراتو نقش بې تاثیره نه دی. خدا چې عربي متحد امارات به په دې برخه کې څه وکړي د کارپوهانو په باور دا به وروسته څرګند شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل او تر هغې به دوام ولري څو پورې چې دغه سیمې له داعش وسلوالو نوې پاکې کړي. د همدې موضوع په اړه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال له سره اوس ټلیفون په لیکه دی. شاه محمود شینواري صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې دغه عملیات په څومره دوام کوي.
ډیره زیاته مننه د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا باندې نن کوم عملیات چې ویل دا د هغه تیرو عملیاتو چې د شفاف په نامو باندې او د هغه څلورم پړاو دی د دې په وینا باندې دا عملیات نن د هسکمین یو کوټ او لسواله او د دایښ وسلوالو د ځپلو په موخه پیل شوې دي چې عملان ګډ ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي او عملیات پیل کړې دي. دوی وایي چې دغه عملیاتو دوام هم تر هغه وخت پورې وي تر څو پورې دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه د دایښ وسلوالو څخه پاکې کړي نه وسی. که څه هم دغه سي تیر ځل هم امنیتی ځواکونه چې کله عملیات پیلول همدغه خبره د امنیت خبرې یادونه کړې و چې دوی عملیات به د دایښ وسلوالو د ځپلو پورې وي، خو بیا هم چې کله عملیات پای ته رسیدل مغلورو غرنۍ سیمو کې دایښ وسلوال پاتې وو او امنیتی ځواکونه راوتلي وو. خو دا امنیتی ځواکونه وایي چې د دې عملیاتو ځانګړنه په دې کې ده چې کله دوی د ولسوالۍ هغه نه امن سیمې له وسلوالو پاکوي هغه ساحې چې تصفیکیږي دلته به دوی محلي پولیسي ځایي خلک چې په محلي پولیسو لیکو کې جذب کړي دي هغوی لپاره به پوسې پاتې او عملاً به دغه ساحه چې دي
بلې شینواری صاحب یو بل موضوع چې په دې عملیاتو کې به د افغان هوایي ځواکونو دینه به استفاده کیږي او ترڅنګ امنیتي چارواکو ویلي چې د بهرنی ځواکونو د غوی له امکاناتو په هوایي برخه کې هم استفاده وشي، په دې رابطه باندې سیمه ایز چارواکي څه وایي؟
بلکه نه هیڅ ځواکونه وایي چې دا عملیات افغان ګډ ځواکونه پیل کړی دي د ارتیا په وخت کې د دې خبري یادونه هم کوي چې د ارتیا په وخت کې به د بهرني ځواکونه چې هغه یوازې هغه هوایي ځواک د دې یادونه کوي د هغه مرسته ورسره وي. خو عملا چې په ساحه ته کوم ځواکونه تللي دي ټول افغان ځواکونه دي، په دې کې ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او نور ګډ ځواکونه ورسره شامل دي چې دوی عملا د هڅې مینه او کوټ مسالیو کې د عملیات روان دي.
بله شینواری صاحب ډیره زیاته مننه. شاه محمود شینواری په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریالو چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد د افغان ځواکونو د پیل شو عملیاتو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د افغانستان ملي پولیس په ځینو مواردو کې له بشری حقوقو سرغړونه کوي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یک شنبه په ورځ په کابل کې د بشری حقوقو او په پولیسو په نوم په ګډ کانفرنس کې د دې مطلب په څرګندولو سره ویل چې په اکثره مواردو کې پولیس د نمسلکی توب او د عامه پوهاوي نه لرلو لامل بشری حقوقو تر پوښتنه لاندې کوي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د بشری حقوقو څخه د سرغړونې په یو شمیر قضیو کې پولیس په مستقیم ډول ښکیل دي چې لامل د پولیسو نه مسلکي توب او د عامه پوهاوي نه لرل دي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د بشری حقوقو او پولیسو په نوم کانفرنس کې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د بشری حقوقو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پولیس مسلکي شي.
په افغانستان کې پولیس باید مسلکي شي او خپل کارونه د افغانستان د اساسي قانون او ملي ارزښتونو لمخې ترسره کړي. د افغانستان پولیس باید د قانون پر رڼا کې عمل وکړي او د خلکو حقونو څخه ملاتړ وکړي.
دا غلی سمر په خبره په یو شمیر مواردو کې د خلکو سره د پولیسو لخوا د وګونه چلان او تبعیض هم کیږي چې په پولیسو د خلکو اعتماد ته زیان رسوله. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو لمخې پولیس د بشري حقوقو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمیر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې پولیس د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي، خو وایي چې د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال د یادې موضوع د تایید ترڅنګ ویل چې نامنی او جنگ د دې لامل شوی چې ځینې وخت پولیس د بشري حقوقو څخه سرغړونه وکړي.
مشکلات ها هست، وجود داره،
ستونزې شته او موجودې دي. موږ ورڅخه سرګې نه پټو، خو اساسي لامل یې جنگ دی. خدا په دې معنی نه ده چې موږ د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو سره مبارزه ونه کړ، بلکې دا زموږ دنده ده.
جنایت نه کړم کاملا وظیفې مو زه یې راستا.
د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل چې د بشري حقوقو رعایت ټولو ته مهم دی او باید په بشپړ ډول په پام کې ونیول شي. د عدالت د تامین او بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د امنیتي او نور اړوند ارګانونو په همغږۍ ټینګار وکړ.
په خاطر از اینکه ما بتوانیم قدرت و قانون را د افغانستان
د دې لپاره چې په افغانستان کې قدرت او قانون په خطو غپلی او د افغانستان خلکو ته د دوی د ازادۍ او د حقوقو د خوندیتوب ډاډ ورکړو، نو د پولیس، سرنوالۍ، محاکمو او نوري اړوند ادارې چې د قانون، انصاف او عدالت د ټینګښ لپاره کار کوي ترمنځ همغږي مهمه ده.
عدالت و انصاف تر افغانستان اصلا بسیار مهم است.
خغله حمیدی وای چې خلک د امنیت ترڅنګ عدالت ته هم جدي اړتیا لري او باید په ټولنه کې عدالت تامین شي. هغه وای دوی د غیر انساني کړنو خلاف دي او هر هغه څوک چې بشري حقوقونه نه رعایتوي او له قانون څخه سرغړونه کوي ورسره به جدي چلند وشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو ځینې استازي او د یاد ولایت ولایتي شورا د خلکو له قوله وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوالو د روسي وسلې ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا د سیمې خلک په دې باور دي چې وسلوال د تاجکستان له پولې د کښتیو په واسطه دا وسله دشتیارچي او درقت ولسوالیو ته انتقالوي. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر د هغه هیواد له پولو څخه د وسلو لیږد رالیږد موضوع رد کړه، خو دفاع وزارت وایي چې له پلټنو وروسته به په دې اړه خپل موقف روښانه کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل راکوي.
په کندوز کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي وایي سره له دې چې په دغه ولایت کې میشتو وسلوالو ته د پاکستان له لورې اکمالات ممکن نه دي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو نوې وسلې ترلاسه کړې دي. دوی د سیمې د اوسیدونکو په حواله وایي چې وسلوال طالبان د تاجکستان له پولې وسلې ترلاسه او په کښتیو کې د امو سیندې غاړې ته رالېږدوي. پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ازادي راډیو ته وویل د خلکو له ډېرو شکایتونو وروسته دا اندېښنه د تاجکستان له سفیر سره هم شریکې کړې دي.
طالبان د کشتی شبانه د دریا دیده میشوند.
دوی وایي طالبان د شپې لخوا په کښتیو کې لیدل کیږي او په امو سیند کې کښتۍ تګ راتګ کوي. د تاجکستان سفیر دا موضوع رد کړي او وایي چې دا کښتۍ د افغانستان په خوا کې چلیږي. دوی وایي زموږ پولې زموږ په لاس کې دي او روسان نشته، خو د سیمې خلک اندېښنې لري. له دې وړاندې د کندوز پخواني والی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته ویلي چې روسي ځواکونو د داعش له ډاره د تاجکستان او کندوز ترمنځ په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی، وسلوال طالبان تجهیزوي او وخت نا وخت ورسره لیدکاته هم کوي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي د سیمې خلک په دې باور دي چې طالبان له همدې لارې وسلې رالیږدوي، خو دی وایي چې دا موضوع لا مستنده شوې نه ده. طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کندوز په تیرو دوه کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد پاتې شوی، حتی د دې ولایت مرکز دوه ځلې په موقت ډول سقوط هم وکړ. له کندوز نه مخکې د فراه ولایت چارواکو هم ویلي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو سره روسي مارک وسلې شته. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو قوماندان جنرال جان نیکلسن هم د امریکا د سانا د پوځي خدماتو په کمیټه کې روسیا او ایران له طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ د ملي شورا د غړو او افغان څېړونکو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لا هم د موضوع د څېړلو خبره کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع په اړه به هر اړخیزې پلټنې وشي.
موږ داسې تر اوسه پورې کوم اسناد، موثق اسناد په لاس نه لرو چې دې په حق باندې پوښتنې کوو، تحقیق کوو. کچېرې واقعیت ولري د هغې په صورت کې به بهرنیو چارو وزارت یا د دولت چې مسؤول مقامات یا وي خپل نظر اعلان کړي.
روسي چارواکو هم له طالبانو سره اړیکې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا اړیکې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ تر حده دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو او سیاسي څېړونکو ویلي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې په دې هېواد کې د امریکا او روسیې د تقابل مخه ونیسي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د سولې، برابرۍ او ډیموکراسۍ بنسټ وایي له حکومت اړوند مرستندوی ادارو سره په ګډه کار کوي څو تر 2000 میلادي کال پورې په حکومت کې د ښځو ونډه 15% ته لوړه کړي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د سولې برابرۍ او دیموکراسي بنسټ وای ل افغان حکومت او مرستندوی بنسټونو سره هڅې پیل کړي سو په دولتي ادارو کې د کار پر مهال افغان مرمنو ته ډاډمنه فضا رامنځته او په دولتي ادارو کې د دوی ونډه زیاته شي. د دې بنسټ رئیس محمد ادریس عمرزاد وای چې د امریکا د متحده ایالاتو د پروموټ یا د افغان ښځو د پیاوړتیا پروژې په مرسته په کابل کې په دولتي ادارو کې د ښځو د ستونزو د حل په هدف هلې ځلې پیل کړي دي. ښاغلي عمرزاد د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د پالیسیو د اصلاحاتو تر عنوان لاندې جوړې شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وویل له پلان سره سم هلې ځلې پیل شوې سو تر 2000 میلادي کال پورې په حکومت کې د ښځو ونډه 15% ته لوړه شي.
موږ انتظار کوو چې د 2010 کال تر پایه د ښځو ونډه 25% ته ورسیږي او حتی په پلان کې ده چې حکومت باید د 2000 کال تر پایه په دولت کې د ښځو ونډه 15% ته لوړه کړي. دا اوس په دوی پورې اړه لري چې دولتي ادارې په دې برخه کې خپل پلانونه څومره عملي کوي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ادارو کې له مېرمنو سره د ناوړه چلند خبر ورکړی و. هغه ډاډ ښودلی و چې د دغه تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وکړي. بلخوا د ښځو چارو وزارت وایي لا هم په دولتي ادارو کې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی جریان لري. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګوای د مېرمنو او نارینهو ترمنځ د حقوقو او امتیازاتو ناانډولي په ادارو کې د مېرمنو ځورونه او یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې لا هم په ادارو کې د ښځو د کار کولو په وړاندې خنډونه شمېرل کیږي. اغلی وردګ اندېښنه وښوده چې که په ادارو کې د مېرمنو ځورونه همداسې دوام ولري شاید د ښځو ونډه نوره هم راښکته شي.
بدبختانه زموږ هغه هدف چې میرمنو ته په ملکي خدمتونو کې 10% ونډه ورکوو تر اوسه ورته ونه رسیدو. همدا 2% چې دي د میرمنو ځورونې په اوسني وخت کې دومره زیاتې شوې چې زه فکر کوم دا فیصدي به کرار کرار 20 او یا هم 40% ته راښکته شي.
میرمن وردګ وایي چې افغان حکومت دې مسلې ته پاملرنه کړي او هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه زیاته شي. تر دې وړاندې د ښځو د دفاع ځینو نورو بنسټونو هم ویلي و چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه زیاته او د هغوی کاري خوندیتوب ته دې په لازم ډول پام وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د روزګان د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دغه ولایت کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. نور حال له روزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د ملکی کسانو د ډیرېدو په اړه اندېښنه شي. د اورزګان د ولایتي شورا وکیل محمد کریم کریمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې ځکه د ملکی وګړو مرګ ژوبل ډیر سوی چې د تابخوان امنیتي ځواکونه په پوره پوځي وسایلو نه دي سنبال او تر ډیره په دې نه دي توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو له لوري شخړل سوي ماینونه کاش پاو خونسا کړي او د ملکی مرګ ژوبلې کچه راکم کړي. نوموړي د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې په 80% پر وسلوالو طالبانو اچوي خو له دواړو خواو څخه غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
کانو ته دا همنګي ولایت شورا ورکړي چې در څو پرې خپل ساحو ته مزي چې دولت صافي کړی نه خو دولت په دې کې پاتره غلي. دا منو مرکزی دولت سم په واري واري دا غوښتنه کړې ده چې په اردو په پولیسو په نور مخکې کې مرته انجنیري ټیمونه د ممن کولو د سکون ساکولو لپاره مرته پروګرامونه راکړي چې موږ دا د کلیو د باندې د ولسونو د مرګ ژوبلې مخه ونسو او دا غمینه نه خون ساکي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو ورځې وړاندې د اورزګان ولي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په اورزګان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه د وسلو او تجهیزاتو له کمی سره مخ دي. له دې سره په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن هم وایي چې په اورزګان ولایت کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله تر بل هر وخت ډېره سوې او په وینا چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې ورته شاوخوا 301 ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دوی تور وړل سوي چې 60 تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نوموړي هم داراز زول چې پټپیانو کې وسل 2 تنه هم ماشومان دي.
موږ ته تقریبا 218 نظامی زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 10 نفر پکې مړه شوي ول او لکه همدارنګه دغه چې دي زخمیان تقریبا 301 نفر راوړي چې په هغه کې 102 پکې ماشومان دي او 80 نفر پکې مړه شوي دي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ سرپرست رحمت الله صدیقی وایي چې دوی خپلو ټولو پولیسو ته لارښوونه کړې چې د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو د سر او مال خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. نوموړي وایي چې ملکي کسان ته ډېرې مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو له لورې اوړي خو دا نه مني چې ګڼې امنیتي ځواکونو له لورې دي ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وي.
څوک ازار سوی و په دې کار هغه نور زما سره نه دي په یعنې په پولیسو کې به نه د روزګان دا زما تعهد و پیمان و اراده ده چې زه به دا کار کوم.
لادی ټولو سره سره د ورزګان ولایت یو شمیر هغه کسان چې په جګړه کې د خپل بدن غړي او یا هم دوستان له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
بل چپیس د بل شپ سي ماته سول اوس د دې نازک نوې نسه څنګه راو بسم نه شرم راته د ریټا خبره بن شو ضروري برابر کم تر کړیا برابر کم ته داري وو
په دې باندې وخت هم کني جناوه یو ځو مې وز منا کال درو مالاسه په ځانای په دې ماش تو داس ول د طالبان د خاص زو وشتل سولم د خیر آباد خپل پر مزر به ول ماچ دې سر پورته کی سمې وراره را ټپه کړې دا مرای بیا کړلې نازک وراره را مړ کی دا خوره دغه دراو وشتل
دا یادونه ورده چې لږ څورو جوړان دي نه ما په خپل راپور کې ویلی و چې په 2015 کال کې د ملکانو په مرجوب لکه 3 سلنه ډیر والی راغلی او یو 1433 ملکان وجل سوی او 3439 تنه نور ټپیان سوی دي یې نه ما په دغه شمیره کې وسلوال طالبان نږدې 2/3 برخه کې د ملکی تلفاتو په وښتو کې ګرم بللی و خو لږ تر لږه د څلرمی برخه پراپر حکومت اچولې و خو وسلوال طالبان بیا د ملکانو په مرجوب لکه 80 سلنه بهرنی ځواکونه ګرم بللی و او 14 سلنه پړای پر حکومت وراچولې شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې رحمت الله افغان لند خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وای پولیس په جنو مواردو کې بشري حقوقونه نه مراتبي د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د داعش د ځپلو په هدف د شاهین 25 په نامو عملیات پیل شول د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 سیمه ییز پولیس او 3 طالبان وژل شوي دي پوځي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په وسلواله جګړه کې 4 مشکوک سختریزي وسلوال او د هند د پوځ 2 سرتیري وژل شوي د جنوبی کوریا او امریکا پوځي چارواکي وای شمالي کوریا نن یو بلاستیک یا لری واټن توغندای وازموي او په پام کې ده نن د رومانیا په پلازمینه بخارس کې لوی مظاهره وسی دا خبره د دې مظاهره تنظیمون کې اکړه ده
سلام دا هم سپورتي خبرونه د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې نوی سرروزونکي نوی کلن المالی اوتو فیسټر په خپل دنده پیل وکړ د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنوي مسول سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د المانی روزونکي چې د پخوانی روزونکي پیټر سکرټ پر ځای مارل شوی د روزونکي په توګه څلوي خلنه کاری تجربه لري خاغلی کاظمي زیاته کړ چې اوتو فیسټر د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فوټبال ملي لوبډلې هم روزلې دي د کرکټ نړیوالې شورا افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ته د یورزنیو سیالیو د خو ال راوندرانو په جدول کې دوی مقام ورکړ ال راوندر هغه چاته ویل کیږي چې د کرکټ لوبه په بیلابیل وړخونو لکه د توپ وهنی او توپ پچاوني مهارتونه استوي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق ستانګزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو خلاص تراوړنه ده د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د نوو کټګوري ولمخي د کرکټ د شلورلو بو د تو پچاوني د برخه په جدول کې راشد ارمان 15 او د تو پوهني په برخه کې محمد شهزاد محمد دی 5 ځای خپل کړ او د هسپانی د فوټبال لیگ د سیالیو په دوام بارسلونا او ریال مادرید او د انګلستان د فوټبال لیگ په دوام ارسنال مانچستر سیټي یونایټیډ او لیورپول لوبللو خپل سیالو لوبللو ته ماتې ورکړي د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې بارسلونا لوبللې شپږ د 0 پر وړاندې الاویز او ریال مادرید 3 د 1 پر وړاندې اوساسونا ته ماتې ورکړه او د والنسیا او ریال بیټس لوبللو خپل سیالي 0 د 0 پر وړاندې برابر پاتې ورسوله همداشان د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام ارسنال مانچستر سیټي یونایټیډ او لیورپول لوبللو 2 د 0 پر وړاندې هال سیټي واتفورد او تاتنهام لوبللې لمخې لري دغه د لیدلو وړ سیالۍ 13 پتر سره شوې دي لملتیا مو مننه
قدر من اوریدونکو سحرګل میرزای وو چې لند سپورټي خبرونه وړاندې کړل د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دوی په څکم یوې میاشت کې 121 کسان د بیلابیل جرمونو په تور په دې ولایت کې نیولي او اړوند عدلي او قضایي ورګانونو ته سپارل دي په دې اړه نور حال د اجمل آریان په ریپورت کې
په کندوز کې 121 کسان د بیلابیل جرمونو په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي
د کندز امنیتي چارواکي وای چې په څه کم یو میاشت کې 121 تنه کسان د پلان شوي جرمونو، انتحاري حملو، سړي تښتونې، قتلونو، وسلوالو غلاو او بیلابیلو جرمونو په تور په دې ولایت کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی په یو خبري کانفرانس کې رسنیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو دوسیې د اړوندو امنیتي ارګانونو لخوا له څېړلو وروسته څارندوالۍ ته تسلیم شوي.
جمن در حدود 121 نفر ته کمتر از یک ماه در
په ټوله کې موږ په څه کم یو میاشت کې 121 تنه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي او دوسیې څېړل شوي او وروسته له هغه یو شمېر د کندز اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي او یو شمېر یې مرکز ته موږ انتقال کړي دي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې اوس مهال په کندز ښار کې د ډاډمن امنیت په هدف امنیتي ځواکونو ګرځنده ګزمې پیل کړي څو د دې ولایت خلک پرته له کومې اندېښنې خپلو ورځنیو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
به خاطر تامین امنیت بهتر در داخل شهر ګزمای مشترک نیروهای امنیتي
موږ د ښه امنیت په خاطر په ښار کې د شپې او ورځې لخوا ګرځنده ګزمې پیل کړي څو زموږ خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي او موږ هڅې کوو چې په دې ولایت کې د هر ډول ننګونو مخه ونیسو.
امنیت مطمئن برای مردم خود ایجاد وکړي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد د دې ولایت د امنیتي ارګانونو له وروستیو فعالیتونو څخه مننه وکړه او له چارواکو یې وغوښتل چې په ښار کې د ډاډمن امنیت په خاطر خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
په نماینده ګي از مردم کندز تشکر میکنم به خاطر از کې وضعیت کندز به دو بخش تقسیم شد.
د کندز ښار په یو مافیایي مرکز بدل شوی و ځکه د خپل سرو وسلوالو تګ راتګ زیات شوی و او دې مسلې خلک ډېر اندېښمن کړي وو. خو په دې ورځو کې د ښار نظم ښه شوی او خپل سرې وسلوال هم نه په سترګو کېږي.
الحمدلله ځکه یوه جلاګور شته نه د بازار نه میبینو ازو پیش بودن.
بلخوا د کندز ښاریان بیا وایي چې په دې ورستیو کې د دې ولایت په مرکز کې د وسلوالو غلاو، سړي تښتونې، قتلونو او په ښار کې له دوکاندارانو څخه په زور د پیسو اخیستلو پیښې زیاتې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه نړیوالې موضوعګانې د امریکا متحد ایالاتونو، جنوبی کوریا او جاپان د شمالي کوریا د لرې واټن ویشتون کې توغندي نوې آزموینه وغندله. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا او جنوبی کوریا په وزیر چارواکي وایي چې شمالي کوریا د فبروري په 12مه یو بلاستیک توغندۍ وازمه. واشنگتن، توکیو او سیول ویلي چې دغه آزموینه په خاطر پر ټولو انتخابونو چې شمالي کوریا ته سزا ورکړي غور کوي. د جنوبی کوریا د لوی درستیز دفتر وایي دغه توغول شوې توغندۍ فاصله شاوخوا 1500 کیلومتره وه او د دې لپاره چې نور معلومات لاسته راوړي متحده ایالات او هیواد دا موضوع څېړي. د جنوبی کوریا د لوی درستیز د عملیاتو د برخې مرستیال جون دونګ جین ویل دا شمالی کوریا ته یو جدي خبرداری دی چې ډیر ژر به ځان له منځه یوسي که د کیم جان یون رژیم د اټومي وسلې له وهم او توغندیو له تحرکاتو لاس وانخلي. امریکایي چارواکو تایید کړ چې دوی دغه توغندی تعقیب کړی و او د دې احتمال شته چې هغه ښایي د منځني واټن ویشتونکي و نه لرې واټن ویشتونکی چې متحد ایالتونه نه ګواښي. د شمالي کوریا د دغه نوې ازموینې خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په فلوریدا ایالت کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره وکتل. ښاغلي ترامپ په یو لنډ بیان کې چې انتظار یې نه کېده وویل چې د سل په سلو کې د جاپان په خوا کې ولاړ دی. د جاپان صدر اعظم هم دغه ازموینه وغندله او هغه یې بیخي د نه منلو وبلله. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د شنبې په ورځ وویل چې د ترامپ ادارې د شمالي کوریا له لورې د یو لمسوونکي اقدام انتظار درلود او پر پیونګ یانګ د اقتصادي بندیزونو او په سیمه کې د سمندري ځواکونو د زیاتېدو په ګډون پر یو لړ پراخو اقداماتو غور کوي. د جنوبی کوریا د جمهوري ریاست او صدارت سرپرست هاواک کوهان ویلي چې هیواد به شمالي کوریا ته د دغه توغندي د ازموینې په خاطر ځواب ووایي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویلي چې دغه توغندی د شمالي کوریا د بان غیون له اډې د جاپان د بهیرې پر لوري توغول شوی و. شمالي کوریا تیر کال هم له دې اډې د موسودان په نوم د توغندی دوه آزموینې ترسره کړې وې. جاپان ویلي چې پر شمالي کوریا د دغه نوي لمسوونکي اقدام په خاطر به د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشارونه زیات کړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه نښته کې هندي پوځیانو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا د کشمیر په لانجمن سیمه کې چې پاکستان او هند پر مالکیت دا ولري د تشدد تر ټولو نوې پیښه ده. د هند حکومت د پاکستان پوز د هغو افراطي وسلوالو په ملاتړ تورنوي چې په کشمیر کې پر هندي سرتیرو حمله کوي، خو اسلام آباد بیا تل دا تورونه رد کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، د وخت د کمښت له امله نشو کولای چې دغه راپور د تخبور کړو، لکه څنګه چې مو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د خبرونې وروستۍ برخه د ورکو شوو عزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونو لړۍ هم دلته پای ته ورسېده. دا هم تاسو او د ورکو شوو عزیزانو خبرونه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه دا د نن ورځې په پروګرام کې هم درې داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلوماتي اوریدونکو ته تلیفون کړی دی چې د پروګرام په ترڅ کې به یې واوري. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکو وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. اگر ګران دوستان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او دغه مشخصات د دوی په پیغامونو کې نوي، نو د دوی پیغام نه خبرو. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکی است. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ یو ګران ورور خپلواک را لېږلی دی. دی په اول کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. دی داسې په خپل ایمیل کې موږ ته لیکي: زه راحت الله خپلواک یم او د کابل له کارتینه وه دغه ایمیل تاسو در لېږم. زما ورور چې متی اولا نومیږي، د تاج محمد زوی، د پکتیا د آریوب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. د 2-3 میاشتو راهیسې د کابل د 8 مینایې څخه لا درکه شوی دی. عمر یې 12 کاله دی او قد یې لوړ او ګندمی رنګه دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې په دغو شمېرو تلیفون وکړي. د دغه ګران ورور راحت الله د تلیفون شمېرې دا دي: 0-5-9-8-9-4. بله شمېره ده: 0-2-9-1-3-8. د تلیفون بله شمېره ده: 0-8-0-0-6-6-3. د ایمیل په پای کې دغه ګران ورو لیکي چې هیله کوي چې د ده پیغام د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې ولولو. ګرانه وروره راحت الله خپلواکه، دا د تاسې ایمیل مو ولوسته په دې هیله چې د تاسې ورک شوی عزیز متی الله خان پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې یو ګران ورور صبغت الله ازادي راډیو ته را لېږلی دی او وایي چې د تورجان په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ صبغت الله نیمیژن طالب یم. په پاکستان کې استدلمه یو تورجان په نامه یو طالب ولمر سره استیدی. ته ویلی چې زه کور مې په کندهار کې ده. بیا ویلی زه له چمنه سره تښتېدلی یم. ما ته را معلوم ده که هر مسلمان ورور یا قریب یا دوست ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 اویا 8 اویا 3 اویا 1 0 اتیا 0 اویا 8 3 1 0. مننه کورم ده.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو کوم چې یوې ګرانې خور له خوست نه مونږ ته رالیږلی دی. د خپل نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې د احمدشاه په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زه تاسو ازادي رادیو ته سلام کوم. زه د خوست ولایت نه لوبنه خبرې کوم. دلته یو الکسا د احمد شاه په نوم ده او دا وایي چې زه شمه شپږ کاله کېږي چې زه شوی یم او دا اوس رایت شوی ده. او که دا د چا د کور ولی که نه نو موږ ته مهرباني وکړي چې په دغه نمبر زه ورته نمبر ښیم. په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. او دا هلک وایي چې زما شپږ کاله کېږي چې زه ورک شوی یم او ما ته دې په موږ ته په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0 3 0 2 5 5 8 5 5 9 0. یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 2 5 5 8 5 5 9 0. او په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. او ډېره مهرباني که احمد شاه د چا کور ولې یا د چا وي نو موږ ته دې په دغه نمبر به زنګ ووهي. ستاسو د ازادي راډیو ډېره مننه. وسلام.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. یو ګران ورو ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی او ویلی دی چې د ګلبدین په هکله چې د دوی کوم خپل دی له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی او دغه کس د دوی د کورنۍ غړی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. ورپسې به بیا هغه تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې د ګلبدین په هکله زموږ ګران ورور رحمت الله هجران له غزنی را لېږلی دی.
دا قرب په دیرشمه باندې اعلان وکړ د هلمند ولایت څخه یو ځوان شي په نامه د ګلبدین یا څلرویشت کلنۍ دی یا 15 کلنۍ که دا زما سره دی. دا اته کاله کېږي دغه ځوان دی. دا غزو ازادۍ څخه دا خواهش لرم چې دغه شماره په آرام آرام ذکر کړي. زه واورم دا ګلبدین د بادغیس د ولایت د دایبم د ولسوالۍ دی. دا اته کاله ورک دی. مور بشاره یې پلار یې وفات شوی دی. مور بشاره او کوچنیانونه یې ډېر سرګردانه دي. نو ډېره یو جهان مننه در ادو ازادي څخه که دا زما پیغام په وار وار ذکر کړي او یو هر ذکر کړي زه شماره ونیسم. وسلام.
تلیفوني پیغام مو واورید ګرانه وروره. د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې کس نه و چې له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی وي او د ګلبدین په هکله معلومات ولري. خو زموږ یو ګران ورور رحمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او وایي چې د ګلبدین نامې په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې هرزه کوم. حکمت الله هجران یم. هغه هم لشکلی خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله به ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو. نو که د هر چا خپل یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي 0 9 9 3 4 9. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکۍ د درسي ځوان ده د 15-24 یا د 25 کالو عمر به لري. څه وېښتانې دي بس. نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو. ګلبدین نومېږي. کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهرباني له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي 0 9 9 3 4 9. دا نفر ګلبدین نومېږي. بس ځوانکۍ ده د 23 یا د 25 داسې 15-20 کالو عمر به لري. لرنګ سورکۍ ده. ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له وخت فلان د شماره اړیکه ونیسي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 چالور درې شپاک یاو یاو ری بیا وایم سفر و سفر سفر دوا و چالور درې شپاک یاو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي سفر سفر چالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چالور یاو یاو پینځه تاسیز موږ غلازا دین روس خوري په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښاست کده نن ورځ دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورت تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه زلار شي اول ته دغه پروګرام لسره ووري د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com هلته تاسو کولی شئ چې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام لسره ووري گرانو اوریدونکو اوس وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
د ازادي رادیو کارکونکو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورسله سلام زکریا او در سلام د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ وسیدونکو يم زمږ یو دوست ورکته محمد نیمیزی د کولالا زوی د مساکلا د ولسوالۍ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې 15 میاسې لمه خطرې تام شو نو کار مسلمان ورته د محمد په عقل معلومات د مخربانی او د اسلامي همدردی له مخې د شمیرې ته زنګ وی چې زه وسته تکراروم 02 02 8 15 3 و 4 8 خپل شمیره یو ځل بیا تکراروم 02 02 8 15 3 و 4 8 بل شمیره زموږ د ورپور روم ته تکراروم 02 02 8 15 3 و 4 نه و سلام تاسو کشر ور کاری او د سلام مظلومیات ولایت هلمند ولسوالی مساکله و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه ګران جان او تاسو کابل د پرچرخی څخه سیمې څخه ستاسو سره پاره کښیم زما یو کا پرم د مدد ولجه چې څنګه په کوم چې د دریو کارو رئیس نظر کړه نو کله ازادي رادیو اوریدونکو ته د مدد لپاره معلومات وی مونږ سره دی په دې شمیره اړیکه ونی چې 0 15 15 0 1 بل شمیره 0 15 10 1 تاسو باندې ډېر مهرباني چې موږ د مدد لپاره معلومات راکړي وسلام به احترام د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم
السلام علیکم زه خان د هلمند ولایت د نازالی ولسوالۍ د زرغون کلی اوسیدونکی یم زما د قاضي د سجلا په نامه د درې میاشتې کښې د کوره نظاره کدی کار مسلم په دې اړه معلومات لري په دې شماره کښې ځان ویشتې به اوس په درې دینې بیس فیټ کوره څلوېښت بیا یو لکه افغانۍ جایزه لري بیا په دې باندې وایم څه به اوس درې دینې بیس فیټ څلوېښت السلام
زما نوم جمیر عالم دی زما یو زوی د محمد کریم په نامه باندې یو کار کیږي چې د کندهار څخه کوټ ته روان شوی دی پر لارې نادره کوي هر مسلمان ورور ته چې د 1500 کال دی هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه ټلیفون شمیرو دی و کندهار ته زنګ راووي 0 اویا 0 شپږ ویشت و اویا 0 شپږ سوه و 9 او په کوټه کې چې ودغه ټلیفون ته زنګ راووي 0 02 02 3 2 3 2 5 5 د کندهار کې 0 اویا 0 شپږ ویشت و اویا 0 شپږ سوه و 9 په کوټه کې 0 02 03 2 3 2 5 5 والسلام علیکم
زه خلیل یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د سلامي کالج څخه خبره کوم ما یو ورور وخت د نیکي په نامه ده 2 نیم کاله کېږي هر چا ته معلومات وي ما ته دي په دغه شمېرو زنګ ووي 0 02 01 01 01 01 بله شمېره ده 0 اویا 5 سوه 01 نسا کار چاته دا معلومات اوسو ماته یې خلیل به دا نمبر باندې رنگ وي یو لک شیرمی ورکو تیز دو نیم کال کیږي په لکور څخه وتلې دي په مسکله به نیو دره کنه. السلام علیکم. زه ګلالی د جنگل ترالیزی سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غني مشهور دی. تقریبا دا اوه اته کاله کیږي د کوره وتلې دي، نادرکه دي هېڅ حالاوالیه نشته. که چیرې دی زما خپل غږ خاوري یا بل چاته معلومات یې یا په کوم جیل یا په کوم زندان کې زما فرضې پر جیل نمبر رابطه ونیسي. 00 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2 تر دې چې زما سره رابطه ونیسي. که یا بل ته معلومات یې یا دی په خپل خاوري زما سره دې رابطه ونیسي. پر دې نمبر بیا تکراروم 00 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر چې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
سلام علیکم. زه غدیده ورایتی دی اپ یو سوالی شبلین کلا جردن کا مانو مناب ده یا الحنان زوی ما یو ماما ده رال محمد نمیږي یا اختر محمد زوی ده دا ته کال کې گیس لکور او تل ده دی وان حال غنیم ده کدی کټ سړی ده کدی د نیمه غږ خپل اوري ای دنو مرګری اوري دغه شماره نیمه ته زنګ وي ګډره مې باندې بې سپور واویا
سپور وایا دو سل وی خوایا یو سل پنځه شپېته زاجی مجاور ولایت کې کافی سره خبرې کوم یو یو زه دې دولس جاتی کې جوړوم دې کچا دې بده دغه در باندې څنګه وی سپور وایا سلور شوته پنځه دې سپور دوا زاله سره خبرې کوم دغه مې درځي وسلام.
وعلیکم السلام. علیکم زه ستانګل نیمګم جما یا ورور اکبر نیمګه یا فضیل تکلیف یا بیمارو لکور و طلای و یا فضیل تکلیف سره ته ته ورخ سره و لنن مخ کې اته کال کیږي کنه اته کال او کال داسې بچیږي ورخ سره دا هر چا ته معلومات ما ته دې بدغه لمبر زنګ 0 5 8 8 1 4 8 که هر چا ته معلوماتي په دغه لمبر دې ما ته تماس ونیسي 0 5 8 8 1 1 4 8 8 یا ازادي راډیو یو جهان مننه جما تلیفون دې نشر کی. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه ګلما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لوی پلد وسندن کایم. زما یو اکاده چې په نامه د عبدالوحید دی چې دغه وجه شکال کیږي چې د یاران د بندرباز و ښار ته تللی دی په کوم نورځی دی دا غبرونه یې ورته انتظار دی لکه حاج عبدالعلي او عبدالولي او محمد ولي د محمد عثمان په کې زوی دی د خپل عبدالوحید دی د واشر د ولسوالۍ دی کدی د ازما سره غوري نو ما ته په دغه شماره زنګ وی د ټلیفون به شماره دې سپر و و و دوا شپږ یو اته شپږ نه د بی د شماره دغه د سپر و سوم نه وی یو ولس دوش پته 15 کوم دغه پیغام را تنه شر کوي ډیر مننه بی.
زه جد محمد د پښند ژوب د علاقه ته خبر شو د علاقه ته ټلیفون کوم. ما د خاله زی چې د علاقات په نامه دی ټول ستر لسکاله کیږي د پښین په علاقه کې ورک کې چاته پته یې تر دا ټلیفون دی ما ته ټلیفون وکړي سپر درې واره درې نایا پاړ سپر یې وشه
نو خو ستاسو ټلیفون کوم ازادي راډیو ته د ما یو خو غوډه ماما دا چیرې ادغلی ګولې زرین زوی دا ورک دا دا دوی وسکاله کېږي چې ورک دا کچیر د شي چاته معلومات دې په دې دوی وسکاله چې په دا سالان کې ورک دا مړو زوی دې کال حواله چا ما ته دې ټلیفون نمبر راکړي سپر اوسوا اوس او دڅل ویخ در عبد حضار سپر اوسو اوستال درت صالح او یو شپته.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن چه د لغمان ولایت نه خپل پیغام د ازادي راډیو نه تبریک دم.
زما یو ورور چې الله رحمی نوم ده او رحیم الله باندې مشوره ده، تقریبا اته میاشتې کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. نو هر مسلمان ورور ته پته یې یا هغه زما غږ په خپله اوري، نو په دغه شمېره دې را سره اړیکه ټینګه کړي. صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا، شمېره یو ځل بیا تکرارم، صفر اووه اویا اته سوه صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا. والسلام.
ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. که د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست نوی پیدا شوی، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.